مونږ د حکومت هم ورسره کوم مؤسسات دي دا غوونه هم زمونږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلورو ولایتونو په ګډون د هیباد ګڼو سیمو کې د بارانونو توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
راپورونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د اسماعیل هنیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه لماین زولاړ. دغه دفتر به له دې چې پر هنیه د بریت رنگوالي ته اشاره وکړي ویلي دی چې هنیه په تهران کې تر بریت لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریت دوی سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګره ډله بولي لوړاندې د بریت پړه پر اسرائیل وراچولې او دغه چخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو بریت کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه ووژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دا چې د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هغه 13 ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره هم لیدنه کړې وه. ایران او حماس دواړو دغه بریت پړه پر اسرائیل اچولې او دغه چخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نه دی معلوم. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبر ورکړی چې دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي وو. د افغانستان د جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د خزو په تعقیب او نیول تورن کړی دي. ریناميري په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې و، د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې د افغانستان چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم او کار او تګ راتګ لګیدل دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسي سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ طالبانو لخوا د ګوښل کېدو، لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدون کوز مخ سلامونه او نیکی ومنی. د خپلو همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت‌های کوکنار
سش کرد په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل سوی و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی
به دلیل فقر و همچنان خشونت
خانه. بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بېرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې.
په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولی په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
دا جمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپله میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دې چې نه به ما خوند نه اخیستو ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولې قومندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته؟ دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوزې ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب مخکې شه.
قومندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. دوی تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3000 هکتارو ځمکو ته راټیټ سوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره سوې راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل سوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دی. تحلیلګران وایي که څه هم سخت کال د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې سوي مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نېټه پای ته ورسېده او دا د اوسې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتارو ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې څو برابره لوړې شوې چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
کرد سش کل پا مجموع که در افغانستان پا ولایتونو که کوکنار کرد سوی و مهم خبر داده چه پا خواب در جنوبی ولایتونو بزگران 15 جریب کوکنار کرد. الودی 15 جریب کوکنار رو سخبه سلویش کلوگرام تاریک تر لسه کول و سش کل یو بزگر پا 200 متر مربع مزک کوکنار رو کرد. 2 کلوگرام تاریک تر لسه کرد. الودی لجد زمک سخه سلویش تو کلوگرام پا نزه پیسی تر لسه کرد. تجیه تر سنگ در جنوبی ولایتونو زنی بزگران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکړل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د انسیز موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملی کولو په برخه کې جدي دی او اندا چې څو والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کار ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره یې تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نه شي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو شلو کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاوه. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر ټول دنیا ته وو، قاچاق یې ټول دنیا ته وو، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي. خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډېرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کېږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې تر څنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډېرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړي دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړي او د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرې ایښي خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. 15 نفره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو یې ډېر ښه دی چې دغه سې ځای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي. و داسې ځای نه چې فقط یو څه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم ځای پیدا سي چې د تر کولو ځای وي کار خو یې ډېر ښه دی.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمېر 300,000 ته رسېږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورني تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت خانه
بی وزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعایه کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی ستونزی دیر ولی شی که مو گولایتون تاو گرو بخواه خزو خجون درلود خوست دی هر ورزی به تیره دو سرا ستونزی دیریگی پا بلا بلو دولون سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولن تا زیان رسیگی.
در سطح کل متظر بسازه
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اتیا د وضعیت په اړه سروې وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار د 6 بجو څخه بیا د ماښام د 6 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 متره او د ماښام د 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغو شویو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره خپل روغ شوی مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنډه په تاسف سره شنډ ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي. د ډیر وخت پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. تلوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشې مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشه یي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمنګ دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. دې سره کوم یو هفته ما دندې نشي ته دوام ورکو. یو هفته نه بعد د سړی مانا جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډېر یو بد حالت راغی. مریض ولم، ځان مې درد کو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوام واخیستله، پرې وتلم. دوه ورځې بعد زنګ و ما زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، ولا زه نشم درتل. هغې ویل تیا د فراشه جوړېږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ما ته نه پوښتنه وکړه چې ولې. بیا هغې ما ته دا جواب راکړ چې زه هم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما او دا د همه زوی مې په دې روږدي شولو. درې څلور کاله هم دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله. بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولم یعنی پانتون کې د مالی بخش کې مو یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو. بانک سیستم بیا به مونږ ته سمشتروار خپل فیسونه رسول، دغه د مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پی روک دیدی. بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا سر نو چکلا آواز دل خبر شول، ډیر جگر خونه شول، نو په دې لټه کې شول چې د دې تداوی څنګه وو. بیا والا ز کې شفاخانه ته ویوړل، مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړل. تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیراغله لما تکرار سو، زتی ژوند مې مستاسته پتریخېدو شو. زه چې کله خمار لما نه به ما ته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دی چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیالته د وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسه به ما اچو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې وستې ده نږدې سترګه وتلې وله، او سترګې درې څلور کوکو وخوړل. هغه وخت کې مې وویشتله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیر زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکم، دا ژوند زما تریخیږي. دینه بعد سړی چې په تنگ شي په جنگ شي، نور دا کاوال زالو ما سره دسی واده وکړله، بل ځار نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نورم دې دینه وساتي، او که بیا پې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دغه خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل
تخنا ورکی چه دا ستا میڑه روک دای دا واغی بانی سا حالت تیریگی دا خو منگ احساس نلو دا هم اغا سوک چه اغا حالت پی تیریگی اغا دا احساس لری دا پلار تا چه دا طولنی که یا سوک وای چه دا تازوی روک دای دا یا محفل که یا دایی دا پاگی اغا حالت تیریگی نو روک دای خو پخپل نیشه که پاگی بس خبری چه دا خپل دی زن خبر نی نو دو دنیا نبس خبری یعنی نور زتی آخری حد تا رسیدلی و دی حد تا چه یا دی خدای منگ تا مرگ را که یا دی مردار بوتی نم خلاص کنور
دا دی زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانستاش لپاره او پزل پوری دراما لرو دا درامی کسی دا سیده چه دا زهرا پنو یو میرمن دا سلک پرغالا ناسته وی او خیرات طولوی په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
یو خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم وساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکا کنا
آخذی دلتا چه کئی چه ناستا ہے
کندیم بیواز لکی بیاما یو خیر و خیرات دولاو ما
کماندان صاحب آجی ما شمانا تاو گورا تو ما تیز باران ہو ری دول پا بول هم دی خشتی دی خدوی بیام نرا بیدارا کی گی
خواه ما شمان خود سمر شوخ بی یو شبا ما را ما نکینی
کماندان صاحب آغا خود مالدار و خلق اولادون شوخی اولو بکی زما بیچاره گئی ما شمان خو کمزوری دی دلوگی نا طول او راز بی دی
پا دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کی گی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دو ما شمانو خسترگی رانی دی فرانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خود در دویل چه کمزوری شی بی دی دو دی خوب هم درسته دی
دا څنګه خوب ده تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
کماندان صاحب دا زه زی هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بی خیله کمړی چی
بیا دا خو بی خیله کمړی چی وی
زمون به چلا غن اولادونه خو په ژوند دنیا هم له کمړی چی وی ژوند خو دې پښتدارو خلکو دی مون کله په ژوند دی کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټول ورځ دلته ناشته او چغه وه نه ستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکي وینم
نو څه وکم کماندان صاحب مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
راغمه وای خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزې ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ را سره ناخته مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
کماندان صاحب او دې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قمندان صاحب اوزر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشي کوي ما خوشي کوي
راجا
السلام علیکم قمندان صاحب
وعلیکم السلام راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو څه قمندان صاحب دا دغه ماشومان د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې خزي سره راوستلی وو
خاخه نو نتیجې څنګه ده
انداره قمندان صاحب ته یو ګوره ماشومان ته تریاک ورکول شوی او په دې ډول موتات شوی دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنې سوالګرې خزي ماشومان ته نشئی مواد ورکوي چې لوی خو په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ور باندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قمندان صاحب دا د تاسې وګوري ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه زه اکبرخان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم السلام جوړ پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلور ماشومانو دوسیه را سره پرته ده. په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو محتاط شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا توبه خدایا، دا څنګه مرده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی. د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراستوم چې محکمې